نور بس دی.
شکست سکوت.
درنو دوستانو د نور بس ته د دې اونۍ په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریځونو دا غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ وپیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا وپیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو. او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره اشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محروم دي. زدکړې د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلي او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کیدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بس خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننکي او پوخانی ډیپلوماټه میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی هم په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان تاسو او ډیرو قدرمنو همکاران او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته خو بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې خو وخت ولرئ. مننه بیا هم تاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په حق له خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه به بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولای دوی ګټه واخلي. او څنګه چې ګورو سم ده چې د نړۍ د ګوت ګوت نه د افغاني خزي نړیوال خپل غاک پورته کړل او غاک پورته کړل د دې پاتې چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني خزي ده هغه حق ته باید هغه حق مثل استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتایډ جنسیتي اپارتایډ یو نوې لفظ د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واکن چې اوس په افغانستان کې روان ده خزي په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډیره برخه خزي په افغانستان کې یعنی 50% نه یو 100% هغه تخمینی امار چې موجود و په افغانستان کې خزي. او دوی کله چې په یو نړۍ کې د 50% نه ډیر وګړي دی هغه خزي چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې وي هغه هیواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډیر راځي او ډیر افغاني ښځې خپل ډیر حقونه نه به بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډیر متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي. یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډیر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې حق له یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پور تک او نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پور تک ول یا د فائدې په خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجوري د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه ورکړي او دوی خپل درته
مننه. انارکلی هنریار بیرته در تراګرزو مرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شلون کې دا او ډیپلوماټ ادم را سره یوځای شوې ده. اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی وو پختل چې په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یا دیدل او په دیړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د خزو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنا لري او دمګړی د افغانستان د خزو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارتاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي؟ یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته. زه فکر کوم چې دغه مسله ډیر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډیرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارشگر چې و هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت مخمنی تر سره کیږي هغه د سه یو پدیده یا د سه یو حالت ده چې هغه ته کیږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کیدی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بالاخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مخته ولاړ نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او بالاخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوا نه ده، هغې خوا د هغې ځای څخه اخیستل شو. څنګه چې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټی کې ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعضې اکثریت د حقوقونه محروم و. دغه چې د هغه چې که تاسو مقایسه کې افغانستان کې صحیح ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د سیمو نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس دی د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ، غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري. دوی په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت، د دوی هغه برابر حقوق چې همونګه په سل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق، تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده. تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلی ده. او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 اویا او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ، تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنونسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو، دې سره موږ داسې نه ده چې غربیان موږ ته په دې شرکالو کې راوړی ده یا موږ نه آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې موږ نه آشنا یو هغه طالبانو دا ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح و ساینس را پوهی چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي، سپوږی ده چې دا کمپاین ډېر وخت به ونیسي، یو تخنیکي ستونزې او سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې
مننه مننه. زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی اونریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره په اړیکو کې وای. طالبان وای اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی د غزده کړي چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړي یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکی کله نا کله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتن کې نه دی او نه غواړي چې دغه ډول زده کړي چې په نړۍ کې دی د افغانستان خلک وکی. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي وس واضح ده. د نړۍ بیلابیل معلومات او احصائی ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلی دي، خلک رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډېر اساسي سوال ته مو اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې او هلکان ښوونځی علی اداره تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅکله نجونې او هلکان په یو ښوونځی کې درس نه دی ویلی. که مخکې هم وو، که زموږ د دورې نه مخکې، شاید تر ابتدایا پورې وو، هغې نه وروسته هلکان نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې او هلکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي دوی څه غواړي دینه، یعنی غواړي چې یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کلچ د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې کار کوم او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا ځینې کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثر ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیري راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونو لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونو درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی وو او د افغانستان د یو لرې ولسوالۍ نه راغلی و. که ژوندی وي خدای دې روغ رمک ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قاد وي. خو هغه وخت ډېر سپین ږیره و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه د دې دا و چې موږ د هغه سیمې چې هغه کلی پاستازیتوب راغلی یم، او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، مونږ ښوونځی غواړو، تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې تر څو مونږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود. داسې نه و دوی درس یې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره. د افغانستان خزو لپاره او نړیوال هم دې ډیر اساسي پام درلود او د نړیوال یوازن یو اساسي کار د دوی دا و چې مونږ افغانستان ته مرسته کوو چې د خاصا د مرستې مون یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو په حق لپاره مصرف ته ورسیږي خزو د تعلیم او کې درس وای او په مختلف ارسو کې خزو ته کار وشي یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي تحصیل نه غواړي دا بالکل زه نه منم فرق لري افغانستان یو سنتي هیواد شاید سل فیصد په دې خبره نه یم شاید دا سیمې هم دي کله چې موږ وایو یوازنی د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو په مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده وه چې خپل غږ پورته کړي مننه تاسو آن صاحب زه ډېر خو ډېر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې وه کور مباد انرکلی هنریار پخوانی افغان سناتور او د بشري حقونو فعاله د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو موږ خپل بحث ته دوام ورکوو درنو دوستانو تاسو مونږه غلازادي راډیو ناوري نور بس ته خبرونه ده په دې خبرونه کې را سره دو نور میلمانه شته دي د سیاسي او حقوقي مسلو شنن کی او پخانی ډیپلوماټا نظیفه حق پال را سره ده او همدارنګه دیوا مرخیل چې خبريال او فعال ده دار سره ده دوی سره به بحث ته دوام ورکو اغلی حق پال غنې پختنی دي اما چې تاسو مخ کې ویل زغړم چې دا د اپارټایډ په برخه کې د ورستې پختنې لپاره تم شم بیا نور مسایل تزم تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم وو چې د دویم نړیوال جنگ نه ورسته په جنوبی افریقا کې حاکم وو هلته چې پخوانی برتانیا مستعمره وه دغلته چې سپین پوستي تور پوستي هندیان او نور اوسېدل نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش وو او هغه کسان چې سپین پوستي وو هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل په اصطلاح یو ډول ویش وو بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخوا هم دغه مسله یاده شوې وه زه غواړم پکې دا به وروستۍ د ما حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو وویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده که چیرته دا مثلا بلاخره جنسی اپارتاید اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله دغه سی غیر قانوني وبولي ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به اغیزې څه یو خزو لپاره
مننه یو اغیز بایداری چې دا بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرودو باعث بشي خو که زر ونشي خو بالاخره کیږي لکه د افریقای جنوبي د رژیم تاثیر او آنی تبعات یا هغه نتایج بایداری چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون بوي چې جنډر اپارتاید بهلته تعریف شوي وي هغه ناقص بوي نو یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري دوی به د دې څخه وویرېږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري طالبانو باندې نور هم تعزیرات وضع کېږي د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي او حتی د طالبانو سفر باندې تعزیرات به وي که چیرې طالبان so this is what the safar we see no interpol or the icc yani the narewal jazai mahkame taranwal da masuliyat lari che the دستگیری لپاره حکم صادر کی، لکه چې پوتین باندې دې صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمی جنگی جنایت ترسره کړی دی او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دغه کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په آنی ډول دغه به یې نتایج وي او په تبیده چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوویشتمه پیړۍ کې بې له دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولی. افغانستان هم د طالبانو حاکمیت هم به دوام نشي کولی. افغانستان داسې یو هیواد ده چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماتیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو مونږ دې کې نو هغه وضعیت ډېر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه سلامت اوسې. ورزم دیوی امرخیل ته دامر سره یو ځای شوی دا خبریال ده او همدارنګ فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشي مګه په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې کم چلن چې د وسنۍ واکمنو لخوا روان دي دا د خزو په وړاندې داسې یو چلن دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وای دوی د زده کړو مخننی سی او بل اخر به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړی او اجازه به ورکړي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولی فشار نشته ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولی د ننه په ځانګړي توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته ناړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي ځکه دا یوه اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدر منو ته او قدر منو اوریدونکو ته. بالکل دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو هر ځای کې موږ اورو همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړيږي، ول د مرمنو دفاع په خاطر نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي، نو زما خان باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولې زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومدار خبره ده چې راتلونکي به مونږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به مونږ ښوونکي نه لرو، یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خدا چې دوی دریس هم دا دی، دا چې دوی تګلاره هم دا دی، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هغه د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نشي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر څه غلطه د موقت په شکل دی، یعنی حالت هر څه کې د کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدل کې کوم چا هم مخالفت خودلای دا، نو هغه کار چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته چول شوی دی، نو دغه ستونزې دغه مشکلات هم شته دي.
مننه، سلامت اوسه. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورسپانې نوم می هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې له وزیري چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه، رنگینا حمیدی سره مرکه کړې وه. هغې په یوه توګه نړیواله ټولنه ملامته کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي وه کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدان کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې په کار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې کاچ کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهداف لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ ګورو چې هغه خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه یې امریکا دوست ده، او نه یې هم روسیه. هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ تا د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټولو شیانو کې امریکایان وسته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره یې د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی د طالبانو دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، تیره نه لري. په نړۍ کې هېڅ حکومتونه دغسې خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبانو مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لقل خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونو باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونو باندې، بلکې په خاوره باندې ته حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یا هغه د یو استلاله وي اوس توپ د دوی په اړه چې دوی یعنې دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څرنګه
تبدیل کی او تبدیل اول د پاله باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او خځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته او هم بل اخره د اساسي خبره غم اصلي مشروعیت د خلکو د اراده څخه واخلي او بیا ځان ته د دنیا هم خپل د غلري شرایط لري چې کچېره دوی وکړي چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه سیاسي جریانونه مدني جریانونه فعالین د حقوق بشر دوی نه رضایت درلودلی وای نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ته په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ په رسمیت پیژندل خو هغه سیاسي هغه اقتصادي هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی وو ونه شو یو دلیل دا و چې 50% خاوره د تهاجم لاندې وو جنگ موږ د جنگ سره مقابله وو د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل هم جمهوریت جنګېده هم دوی حمله کول هم اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده اقتصادي امنیت ده د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نه وي نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده دغه امنیت دوام نه لري ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال زه غواړم یو بل پوښتنه وکم ظاهرا تاسو دا سی فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کال تیریږي دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړو یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیر دوره کې زده کړې ځنډولې وي دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکړي د نجونو کار ته به اجازه ورکړي د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دی په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري نو ک په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه ای امدارنګا د طالبانو ترمنځ په دې اړه باندې اختلافونه شته ځینې بیخي څرګندې څه فکر کوي څه شې د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کوم یادونه وکړه دوی په دې نه پویږي چې توپ د دوی په میدان کې دی او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي نو بیا ستونزه به چیرته وي څه فکر اټکل مو څه دی
دا ډېر سخت سوال دا اوس ځواب یې ډېر سخت دی په دې معنا چې دلته څو عوامل لري یو خبره خو خلک دا خبره کوي او کدي چې د اختیار دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره دا ویلي دوی اصلا افغانان نه دي کچېری دوی دغه خپل پالیسی مختوري او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د په هنه د رڼا څخه محروموي نو دا خبره به هیڅ تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پرديو استخبارات یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلي ده دا یو فرضیه ده د خلک وای او دوام د دې پالیسی دغه مسله به ثابت کړي چې دا رښتیا خبره ده او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار لپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم که چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي که چیرې دوی هغه معاهدات کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت څلوېښت کاله 50 کاله مخکې امضا کړی ده او هغې ته تعهد ولري دوی نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي هلته د ښځو او د نارینه سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي نو زه فکر ونه کوم چې په هیڅوک باندې دوی د رسمیت معنی باندې شي دوی بیا طالب دا رژیم باندې دي ځکه هغه وخت کې به د حکومت چې د خلکو حکومت چې کچېر بیا خلک دوی خوښول
یا خاله بدوی ته رای ورکړي دوی حکومت خپل تشکیل کړي یا د قال دغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده هغه بین المللي مذاکرات ده چې هغه باید شروع کړي. نو په دې اساس دا دوی خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدئولوژي کې او په عقیده کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چیز ذکر کړي دي او هم په خپل قبیله کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي هیوادونو کې ښځې لري د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دغه درې مسله ده. زه هیلمند یم چې درېم مسله داسې نه وي ځکه چې ایدئولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا ډېر خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدئولوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي ځکه چې ایدئولوژي ځانې فرهنګونه هرڅه تغییر په حالت کې
مننه
دوی باید او افغانستان د ټولنې حقیقت درک کړي.
مننه کوو دیوا مرخیل. تاسو ته برا شو تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت مو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خودل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې وس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاده وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو جرګې لرو شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځ تللي نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کیدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکیو کې جرګیو کې بلاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا دوی د نجونو یا د میرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي یعنی د مالیاتو په برخه کې وي یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
دی دیوی امرخیل.
السلام علیکم.
تلیفون قطع شو. اغلی حقپال کوم دغه پښتنه له تاسو نه وکم چې اغه جونې چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سنف کې وی ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شوې ول سو دو دو لسم مونږ ویل شو پانتون هم پاتې شو. دغه جونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه دو نیم کال وروسته خونځي پایلم شي دین جونو دغه سي جونې چې په خای غختل زده کړې و کې اشرایته ته په پام بخپل زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي په مجموعي توګه کراته وای چې دغه وخت جبران حتی کدا ننم دوی د تعلیم پایل کې دغه وخت زیان جبران څومره ممکن دی؟
او مننه. دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول دي سخت ده او وخت جبرانول دي سخت ده خصوصا د هغه نجونو چې په
یو لس کلام دو لس کلام دی وکاله دوی چې تیوی دی چې دوی په کورونو کې درسونه ویلی وی آنلاین درسونه ویلی وی او تاخید کری وی امکانات شته چې دوی دلته ورسیږي خو که چیرې ویلی نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلیو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته یې قبول کړی دی او ودونو په جبه باندې واده شوي دي. که داسې یو حالت وي هغه خو فکر وکړئ چې یوه جلۍ غواړي چې ډاکټره شي، یوه جلۍ غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بالاخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او دوی په کم سنس واده کوي او د کور مسؤلیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پوهنتونونو کې بول هغوی که چیرې یو څه درسونو ته یې خپل په کور کې دمه ورکړي وي هغوی نه کولی شي، خو په مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانولو څومره سخته ده. تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دغه دوه کاله چې کله کرونا وو اگر چې اکثریت درسونه شاګردان سټي پوهنتونونو کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل، خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو د دې پروژه باندې د دې د کار د پیدا کولو باندې منفي اغیزه کړی ده. نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډیر یعنی فاجعه ده. موږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال وایم، زه خپل انفنسیام چې ما پاکستان کې ما خپل درسونه وویل چې بېرته راغلم هغه انفنسیام زما چې پنځه کاله درسونه مې وویل یا دوی ودونه کړی ول او یا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نشي تعقیبولی درسونه.
ډیره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو، ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي، ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پی بحث کیږي. وروستۍ پوښتنه کومه له اغلې ډیوې نه، د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیوه جانې، که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي، څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه، څه سپارښتنه ورته لري، څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي، ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي، یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم، زه په افغانستان کې دننه هلته وم، وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو، د انجونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت، د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و، یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې زړه تورنې شوي وي، یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول، زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو. نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي، خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرم یا دا پیغام ورته لرم چې تاسو هېڅکله خپل روحیه مه بایلیا، ځکه چې اوس مهال داسې دي چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي، انټرنیټ او د برقو د دو شیونو شته دي، په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهیږو. نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي وکړي، او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي، دوی کولی شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاری وکړي، هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي، او دا لړۍ د همداسې وپالي. بالاخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو. مننه کوو ل د حقوقي مسایلو ل شنون کی او پخنی ډیپلوماټي نزیفه حقپال نه ل پخنی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریار نه او همدارنګ ل خبريالي او فعالي دیوی امرخیل نه د درې وړو اغلو او درنونه مننه. دوستانو چې د خبرونه واوري د لاغوینه مننه کوو. کورې ودان تربیه خېچاري او خېشي.
درد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړي او روغه سټه یقیني کړي.
مسافرې مزړه نریکو مسافر چتش پتنا ریادو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب ما و مسافر و مسافر پنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتھما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی ونا مسافر و مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر
تزوز چرتا مسافر نتری خبری گم او نزما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر پنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
ستا پا منامی زڑ شده نور جهانی پا کار نده زما ده زڑ پر وسیلا ده ملنگ مینا سوش کارا ستا خبری شایستی تچی پا نظر تا کوی هم تا پای هم غزل سنگا پا نزدی و خندل ستا شایستا شایستا زوانی لکه ده مینی شایری پانز کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو زوانی ورزی وش بی پا انتظار که تیرس بی چه دزر کور میده چا دلا سوران دی ام اغرا دل توی دنیا گران دی زره میوری تصویر را کشش ده شایست نشی را پریشده غمیو تل زوما میلما ستا دیاری کما پایده سپین لازشن را گوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوش آلمی زرگی دی چی را سرا میخفل آلی دی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستان جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فرزر پجر از مور تزا نیمش پا دا تنهایی دا دا جانان گران جدایی دا ستا غمونا میل مانا قربان دی خروم میل دزر هیره دل دیرا تگران چاچا و ایم جانانا ایمی سوال زوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مال نن رازی ستا پل از کسر بنگری جرو ما تو لحت
استاد تکان سر دکوزه فرمای خاوری واروی دسما استاوری دکوزه فرمای شرودی کلمه چنان تیر کرزوانی وسپت از بوزان تیروی مازدیگر سوز ورزم د جانان دید کل پریشدم لمر ده چه گورو پر سردی جانان راس مازدیگر دی پزر سختی نرازی هر مازدیگر می جردوی هر اخلاص و نرازی هر مزدگر مزیروی